همکارم اجمل ان با یک برنامه خبری یک پشتوی یک ساعتی پشتو باشم است. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزوغ اصیل تاسو او د قدرمن ملما څخه د ازادي ریډیو په یو بل خبرونه کې درنو اوریدونکو ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې خبری ریپورتونه لرو. پایل خبرونه کوو. په ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د کندوز چارواکي هغه ادعا ردوي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملې په شنډولو کې بریالي نه وو. په بغداد کې پرون ماښام 5 موټري بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وشلي. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد د مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمیدل باوري شي افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. فرانس مایکل میلبن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ولسمشر اشرف غني حکومت په کابل بانک کې د 900 میلیونه ډالرو د فساد په قضیه کې په هماغه جدیت سره باید تعقیب کړي چې پیل کړي وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې دغه کسانو موندل ډېر اسانه دي چې د بیلابیلو کارونو په خاطر بډې اخلي، خو نوموړي زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریښې هم په لوړو پوړیو کې دي. د کندوز چارواکي هغه ادعا ردوي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په شنډولو کې پاتې راغلي. رویټرز خبري اژانس له دې مخکې ریپورت ورکړی و چې پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي. په کندوز کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی. د وی وسلوال مخالفان د تلوکی په سیما او ګلټېپه کې چې د کندوز خار اړوند سیمې دي په شاتک کړي. د امام صاحب ولسوالۍ کې هم ځینې سیمې له وسلوالو خلاصې شوې او په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت تلفات اوښتي. د کندوز امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه چې په دې خطو کې له سلو زیات وسلوال مخالفان وژل شوي او څه باندې 1.5 نور ټپیان دي. د کندوز په جګړو کې د شلو افغان سرتیرو مړینه هم تایید کړه. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په کندوز ولایت کې خلکو ته په وینا کې ویل چې په حکومت کې د نن اختلافات په شمال کې د بې امنیتۍ باعث شوي دي. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو د پیخل قربانیانو سره مرستې د حواله لاري رسوي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بایدار وایي د خواهان ولسوالۍ د جرم بالا کلی سړک نه لري او هلته مصیبت ځپلو ته د مرستو رسول د مځکې له لارې امکان نه لري، خو د ازادۍ راډیو ته وویل چې د حواله لاري د مرستو رسول هم د خرابې حواله کبله ځنډېدلې. خغلی بایدار زیاته کړه د جرم بالا د هغه اوسیدونکو لپاره چې د دې پیخه کې خپل کورونه له لاسه ورکړي خیمه او نور مواد برابر شوي چې د حواله کېدو سره به واستول شي. په دې سیمه کې د سې شنبه په ورځ د مځکې د خویدو په پیخه کې د ریپورټونو لمخې 250 کسان مړه او ګڼ نور زیانمن شوي. د بدخشان مرسیال والی وایي د خوړو نړیوال سازمان WFP هم له زیانمنو کورنیو سره د مرستو ژمنه کړې چې د مځکنیو لارو له پرانیستو سره به زیانمنو کورنیو ته واستول شي. لازادی رډیونه خبرونه اوري. د هلمند ولایت په ګریش کول سوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. افغان پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې چې وونه مخکې پیل شوي شپږ شپې ته وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او غرنۍ سیمې چې دا وسلوال پکې وسیدل تصفیه شوي. په یو بیان کې چې پرون د سرحدي ځواکونو د عمومي قوندانې لخوا خبر شو په هلمند کې د شپږ سوه څلور سرحدي ځون درستي ځوال مل پاسوال حمید صدیقي له قوله راغلي چې په دې عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. صدیقي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفانو څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي او همداراز د افغان ځواکونو د انجینرۍ ډلو هم د ګرشک او خاننشین په بیلابیلو سیمو کې 14 ماینونه هم شنډ کړي دي. اوس هم د سیمه ونړۍ څو خبرونه. په بغداد کې پرون مخام 5 موټری بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وشل. پولیس او د روغتونونو چارواکي وایي په دې تنظیم شو بریدونو کې تر ټولو خونړی پاسکان نومي سیمه کې وشو چې پنځه کسان یې ووژل. عراقي امنیتي چارواکو په تېره فبروري میاشت کې د شپې ګرځ بندیز له منځه یووړ څو وضعیت نورمال وښي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه له اسلامي دولت ډلې سره چې د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې نږدې د یو کال مخکې رئیس لاندې کړې د جګړې په حال کې دي. دوهمه موټری بمی حمله په جمیله خارګوټي کې د ماشومانو یو روغتون ته نږدې وشوه چې درې ملکیان یې ووژل. همداراز څلور کسان په الحوریه، درې په تلبیا او دوا په اورنومي سیمه کې ووژل شول. جرمني چارواکي وایي چې امنیتي مامورینو هغه حمله شنډه کړې چې د دوی په وینا د امریکا د باستن ښار د ماراتون پر لوبه حمله ته ورته وه. جرمني چارواکي وایي چې د حمله د بایسکل ځغلولو پر هغه لوبې پلان شوی و چې نن په پام کې ده. جرمني پولیسو په فرانکفورت ښار کې د مشکوکو افراطي اسلام پالو پر یو مرکز د چاپی پر مهال د وسلوالو یو زیرما، یو جوړ شوی بم او کیمیاوي مواد ترلاسه کړل. امنیتي مامورینو د عملیاتو پر مهال یو 15 کلن ترک جرمن او د هغه 14 کلن میرمن نیولې. د فرانکفورت عمومي څارنوالی البرخت شایبر پر نوویل پولیس وروسته له هغې شکمن شول چې تورن کس چې په کیمیا کې زده کړې کړي د بایسکل ځغلولو د پلان شوي لوبې په سیمه کې د څار په حال کې ولیدل شو. پولیس شک لري چې ښایي دې ښځې او خاوند به له اشبورن څخه فرانکفورت ته د شاوخوا 200 مسلکي بایسکل ځغلونکو پر سیالۍ او زرګونو نندارچیانو د حملې پلان درلود. روسی چارواکی وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګولو په مقصد په خبرو کې پرمختګ کړی. دا رپورټونه له مخې د مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خپلو کې وغږېدل. کرملن په یو بیان کې ویلي دي د څلورو هیوادونو مشرانو همداراز له سیمې د درنو وسلو د ایستلو په اړه په خبرو کې هم پرمختګ کړی، خو د کرملن په بیان کې د کیف دې ادعا ته اشاره نه ده شوې چې وایي پوتین له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته د اوکراین ختیځ ته د یو 16 ساعتي پوز استولو ته هم چمتو دي. د اوکراین جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پوتین د دونباس سیمې ته د 16 ساعتو د یوې قطعي د استولو له احتمال سره موافقه کړې ده. په دې اړه د فرانسې د جمهور ریاست په بیان کې هم د 16 ساعتي ځواک د استولو یادونه نه ده شوې. هیوازي دومره ویلي چې څلور وړو مشرانو د سولې د موافقې عملي کول وڅېړل او په ځینو برخو کې د پرمختګ ارزونه یې وکړه. دا خبرونه خبرونه مولا آزادې رادیو نو اوریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان چارواکي وایي د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو د پیخلو قربانیانو سره د حواله لارې مرستي کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا د خبرو چې ولسمشر اشرف غنی په هند کې د خبرو پر مهال ویلي کچيري پاکستان د افغانستان د سوداګرۍ مالونو ته خپل خاوري اجازه ورنکړي چې د هند خاوري ته واوړي، دوی به ورته اقدام په افغانستان کې وکړي. په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونو له یو چارواکي ازرخ شافیزی سره مرکه لرو. د افغانستان په اړه بزنی نور ریپورتونه مولرو. د خیبر پختونخوا ایالت په سواد کې د تروریزم د مخنیوي به ځانګړي ځای محکمې پر ملال یوسفزی د برید په تور نیول شوی لس کسان په عمری بند محکوم کړي. دا مسله هم څېړو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسئ. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو د پیخلو قربانیانو سره مرستې د حواله لار رسوي. چارواکي وایي خواهان ولسوالۍ او غسیمې ته چې د طبیعي آفت پکې راغلې د لارو خلاصېدل ښایي و میاشت وخت ونیسي. دوی هم دا رازوایي چې مرستې چمتو کړي او د حواله کېدو سره به یې اړو خلکو ته ورسي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
خواهان د تاجکستان سرحد ته نږدې د بدخشان ولایت یو خورا لرې پرته ولسوالۍ ده چې لارې د مرستیال ولی په وینا د کال شپږ تر اووه میاشتو پورې بندې وي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار وایي د خواهان ولسوالۍ د جرم بالا کلی سړک نه لري او د ځمکې د ښویېدو د پیښې مصیبت ځپلو ته د مرستو رسول د ځمکې له لارې امکان نه لري. خو ښاغلی بیدار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې د هوا له لارې د مرستو رسول اوس مهال د خرابې هوا له کبله ځنډېدلې دي.
موږ منتظر یو چې هوا صافه شي. نن ټوله ورځ پرواز نه رسوي ځکه چې هوا خراب وه. باران د سبا ته او بل سبا ته هوا صافه شي. موږ غواړو دا ټول شیان د هوا له لارې نه خلکو ته انتقال کړو تر څو د یوه میاشتې ویني میاشتې لپاره دې خلکو ته کفایت وکړي. کله چې میاشت بعد لاره خلاصه شي، بیا دې ځمکې له لارې نه ډبلیسټي وعده کړې ده چې د 50 تنه په اندازه باندې مواد دا به خلکو ته ورول کېږي.
خغلی بیدار زیاته کړه چې سیمه ایز ادارې او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د جرم بالا د هغو اوسیدونکو لپاره چې په دې پیښه کې خپل کورونه له لاسه ورکړي، خیمې او نور مواد برابر کړي چې د هوا له ښه کېدو سره به واستول شي. په جرم بالا کلي کې د سه شنبې په ورځ د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې 250 کسان مړه او ګڼ شمېر نور زیانمن شوي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مسؤول چارواکي د جرم بالا د کلی شاوخوا 800 اوسیدونکي بې کوره شوي او د کال په دې وخت کې چې هوا هلته سړه ده، له خپلو ماشومانو سره په ډاک شپې او ورځې تیروي. د بدخشان مرستیال والی وایي په دې کلی کې 210 کورونه و چې ټول تر ځمکې لاندې شول.
دا قریه د خواهان د مرکز نه لري پرته ده، سړک نه لري، خلکو مرکب او پیاده مزلونو باندې هلته ځي. ولری کورونا پدې کې چې 208 فامیل کې دې کې ژوندۍ کوله، کامل انده قریا کاڅه تللی ده تقریبا 10 متره په اندازه باندې.
د بدخشان مرستیال ولی وای لزیانمنو کورنیو سره د حکومت او مرستندوی ټولنو مرستې وړلو ته تیاری دي چې د ځمکنیو لارو له خلاصېدو سره به زیانمنو کورنیو ته واستول شي. د ګل محمد بیدار په وینا د خوړو نړیوال سازمان WFP هم د جرم بالا کلي له خلکو سره د خوړو د موادو د مرستې ژمنه کړې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دوستانو د ازادي رادیو دا په دې ورستی کې افغان ولسمشر اشرف غنی هندستان ته سفر درلود. د هندستان په سفر کې په نورو سیاسي مسلو سربېره یو موضوع چې ولسمشر پرې له هندي چارواکو او سوداګرو سره خبرې وکړې، هغه اقتصادي موضوع و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي که پاکستان هند ته د افغانستان د سوداګرۍ د مالونو لاروي ته اجازه ورنکړي چې د هند او تاری بندر ته واوړي، افغانستان به ورته اقدام وکړي او پاکستاني لارې به پرې نږدي چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته ولاړ شي. د هند هندو رسپانه وایي چې دا خبره د افغانستان ولسمشر لدی رسپانه سره په وی ځانګړي مرکه کې کړي. خغلی غنی له ولسمشر کې د ورسته هند ته په خپل لومړي سفر کې ول دا د ملتونو د برابرۍ مسله ده او پاکستان باید د دوه هیوادونو په ترانزیتي او تجارتي موافقې ابتا کې منل شوی وصول ومني چې په 2018 میلادي کال کې لاسلیک شوی او هر هیواد ته د بل پولیسو څخه د تیرېدو یو شان اجازه ورکوي. حضرت دمه پاکستان د افغان سوداګرو لارې پرېږدي چې د هند په پوله کې د پاکستان تر واګي بندر مال ورسوي، خو له واګي وړاندې د هند خاورې ته نه ورېږدي. همدارس پاکستان هندی لارې نه پرېږدي چې د پاکستان لاري افغانستان ته مالونه ورسوي. اسمت ساروان پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د خبرداري په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د نړیوالو اړیکو مشر رئیس لمشر ازرخ حافظي سره مرکه کړي. خاغلی حافظي په دې اړه خپل نظر تاسو څرګند کړ.
به تر بداوي چې د افغانستان، پاکستان او هندستان ترمنځ اقتصادي اړیکې د ګډو منفعتونو پر بنسټ دوام مومي او دا واسي منفی مقابله چې هغه زموږ په مخ کې د خپل بندر وتړي یا مونږه د هغه په مقابل کې غاښ واخلو، دا غفلت کې شو یو متقابل مفید دوستانه مناسبات باید وي. او که چېرې بیا یو هیواد مثلا پاکستان نه غواړي چې تفصیلات فراهم کړي، مونږه تر اوسه پورې دغه یو قرارداد پاکستان سره نه لرو چې دوی ته د دې فرکونت اجازه ورکړي چې بل هیواد ته لاړ شي.
لیکن د اپتا په موافقه کې چې په 2018 کال کې شوی و، همدارس د سارک په وروستۍ سرمشیزه کې چې په نیپال کې شوی و، په دواړو کې تایید شوی و چې د سارک غړي هیوادونه باید یو بل موټرونه پرېږدي چې د دوی له خاورو واوړي دریم هیواد ته لاړ شي. همدارس د اپتا په موافقه کې هم همدغه اجازه ورکړی شوی ده.
دا هیله موجوده وه، خو پاکستان دا نه دي منلي تر اوسه پورې چې دا هندوستان منځنۍ اسیا سره ونښلوي د افغانستان له لارې. دا یو وړاندیز په حیث پاتې شوی دی. بل دلته قرار و چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ یو موافقلي کنځه شي چې پاکستاني ترک مستقیما لاړ شي منځنۍ اسیا هیوادونو ته، ولې دا هم په دې خاطر وځندل چې زموږ ولادي دغه چې هندستان په کې داخلي شي، ځکه چې پاکستان غواړي زموږ د قلمرو څخه، زموږ د جغرافیا څخه ګټه پورته کړي او لاړ شي تاجکستان ته او منځنۍ اسیا بازار ترلاسه کی منګ لپاره هم ضروری دي چې منګ هم د پاکستان لاري هندستان لاره هندستان ته ورته د پاکستان لاري اما هغه یو ځان دی ګلوس نو حال منګ داسې یو موافقت نامه نه لرو چې پاکستان من پاکستان سره لرو چې حق دی د خپل لاري باید منګ تر د واګیس ښه باید ګټه پورته کو اما متقابلا پاکستان دا پلس پلی ماسکا شوی نیدی چی زمان لیاری مثلا نگنی اصلا جوادی نفت بنا نشی من گلتا برلخی لرو ولی متاسفانا زمان دی حق افتخا تسام توگا دفاع تروس پوری ندی شوی کده ما کده کلکیشون آتا بنان پا پاکستان که زمان دی سوداگارو پا مخ پیدا کی گی من گا متاسفانا دی خپل دی قانونی حق افتخا تروس پوری تسام توگا گتا ندی پورت کری او خاغلی ولسمشر چې دا ویلي چې متقابلا مونږ دا کار کوو شاید د دې مقصد دا وي چې پاکستاني ګاډي چې د پاکستان مالونه راوړي دلته یا مثلا د ترانزیت مالونه دلته راوړي افغانستان ته هغه به ځوان کی
یعنی فعلا د پاکستان ټرکونه د افغانستان لاري منځنۍ اسیا ته مال نه وړي
نه 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 د برازیل دلته افغانستان ته خلکې بیا د افغانستان په دغه او د له خوا چې پرمیشن لري یا ارته د ترانزیتي حق د عبور لري یا قلوبور لري روپاس لري هغه چې اکثرا افغاني غړي دي یا د تاجکانو د ځبکانو غړي دي
ازرخ شفیزی په افغانستان کې د نړیوالو سوداګرۍ د نړیوالو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر وو چې د افغانستان پاکستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ پر روابطو خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
په کونړ کې چارواکي وایي چې دیار لستنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یوځای شوي په دې اړه به له کونړه د روحلان وری راستولې رپورت واورو
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادی رادیو ته وویل د قومندان عرب خان په مشرۍ یو دیر لسکاسیز ګروپ چې په خوایې په چپه دره کې فعالیت کولو د وسلو سره د سولې پروګرام کې داخل شول
کمرور ورونه او ته یو په غره کې او ته په هر صورت بینندالو زمونږ د سولې د کمیسیون سره یو ځای شو اصلي هم تاسو ولې ځغه تخم دیر لسکاسان دی او مل په ګرا کې ټینچر دی او په سلډا زده نور مختلف نو سلاګانې پکې دي کوم وخت چې د سولې پروګرام په افغانستان کې څون په کونړ کې شروع شوې ده درې سو پنځه شپږ کسان مخکې تسلیم شو او ډېر لږ د شو چې جمله درې سو اټاوه نو دې ورونو ته موږ هر کله خوشاله شو
هغه ول په کونړ کې ټول مسؤلین مسلمانان او مجاهدین دي او د مسلمان خلاف جنگ جواز نه لري نو ټول وسلوالو مخالفینو ته پکار دي چې د خلکو سوکالی او د هیواد د آبادی په خاطر ل جنگونو او وروروجنې لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي
د دې څه د احساس پیدا شو پاریجان هم د کونړ نو وتلې دي او زه بار بار دا خبره کوم چې کاش که دا ورونه راشه زموږ سره کینی کدی په حق او نو موږ وسه غرته خامخه خجو خو موږ پرې پیګو چې موږ په حق یو نو چې د مخالفت نه دیو لا ساغست او راغله موږ هر کله کو خو دې وکړي چې د دې په واسطه باندې د نور ورونو سم د تماس ونی سي هغه هم دې ته وادار کړي چې راشه د خپل وطن کې د سولې او د آرامۍ ژوند
سولې پروسې سره د یو ځای شو وسلوالو مشر عرب خان وای دوی په خوازه کا ټوپک راخستې وو چې په کونړ کې بهرانه نو اوس له کونړ څخه ټول خارجي ځواکونه وتلي نو همدا لامل چې وسلې پر ځمکه کې خدا
امارت اسلامي سره مو جهاد نه کوو سره په خاص باندې مرته خارجيان نغلي په افغانستان ته هغه من موږ جهاد کوو خارجيان چې وته دا نه پاس موږ کولای شو چې دولت سره یو ځای شو د وطن خدمت وکړو نو خارجيان وته موږ په خارجيان جهاد کوو او نور په ورور باندې به جهاد وشي او دا وایلارم چې او دولت سره یو ځای شو د وطن خدمت وکړي د دې نه پاس
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادو ډیر لسو کسانو پاره څنګه دی ویلي که څه هم چې چارواکي وای په کونړ کې تر دې دمه نږدې 400 وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یو ځای شوي خو ډېر خلک د سولې پروګرام ته د شک په سترګه ګوري او وای چې کچیر ته په دومره اندازه حقيقي طالبان د سولې پروګرام سره یو ځای شوي وای نو ورسره به په کونړ کې حالات ښه شوي وای
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کندوز کې د یو شمیر وسلو د کشف او نیولو خبر ورکړی دی چې د دې ریاست په وینا له پاکستان څخه کندوز ته انتقال شوی وي. د ملي امنیت خبر پانه څرګندوي چې دغه وسلې او تجهیزات په هغه تجارتي بار کې و چې له پاکستان کندوز ته روان و، بیا د ملي امنیت کړولي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دا هڅې زیاتې کړي چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي، او پاکستان هم ویلي دي چې د پاکستان ګټې په خوندي وکړي او په افغانستان کې ګټه هم داده چې افغانستان خوندي ووسي. نو کندوز ته وسلې چا استولې؟ دا پښتون احمد شیبر د افغانستان لپاره د پاکستان لوبخاني سفیر رستم شاه مومن څخه د مرکې په سر کې کړي. هغه په جواب کې وویل
خبره نه ده، د پاکستان موجوده حکومت او د افغانستان موجوده حکومت په دې دواړو کې ډېر زیات تفاهم موجود دی. پاکستان حکومت د سکیورټی کی په دې حالاتو کې طالبان مې کوم نه د افغانستان دولت درشي چې کم خلک مقاومت کوي اوی سره وسله ډیره ده پاکستان نه د وسلې راوړو زما په خیال کې ته ضرورت نشته.
مومن صاحب، د دې لپاره چې د افغانستان په شمال کې جنگونه تیز شوي دي په کندوز کې، نو کندوز کې په خواله دغه کسانو سره دغه وسلې نه وي لکه اوس چې ورسره پیدا شوی دی، که چیرته پاکستان د دې سپیناوی ونه کې چې دوی افغانستان ته وسلې نه استوي، فکر نه کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې به بیرته خراب شي؟
وره د قندوز کوم دی هغه خو پوره چې کوم دی خو تاجکستان او دغه ملکونو سره ده، دا خو د پاکستان د پولو نه ډیر لږ ده. که پاکستان د پولو نه تلې نو باید چې پکتیا ته تلې وي، پکتیکا ته تلې وي، ننګرهار ته تلې وي، او د لغمان او دغه ولایتونو ته تللی وی، بدخشان ته تللی وی. نو قندوز لاره خو ډېره اوږده ده، خو په ډېر شمال کې دی او پولې نور ملکونو سره هېوادونو سره دي. زه فکر کوم چې د پاکستان دولت به خامخا په دې باندې تبصره وکړي او د افغانستان حکومت به تسلي هم وکړي.
مومن صاحب، دا خو سمه خبر ده چې کندوز له پاکستان سره سرحد نه لري، خو اوس زمانه هم داسې راغلې ده، مثلا پاکستان وایي چې په بلوچستان کې هندوستان لاسوهنه کوي. نو بلوچستان خو له هندوستان ډیر لري دی، خو کبیر ته دې تراشو فکر نه کوي چې جن نور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې سره خراب کړي؟
دې شي داسې خایي، خو زه فکر کوم چې پاکستان او افغانستان ته پکا دي چې یو بل په اعتماد کې واخلي، او ځکه چې دوی اوس خوپیا ایجنډا نشته دی، نه د پاکستان او د افغانستان. په افغانستان کې ثبات راوصل، امن راوصل، دا د ټولو په مفاد کې ده. د افغانستان د ثبات نه بعد ټول نه زیات پیدا پاکستان ته رسي، او د افغانستان کې د جنگ نه ټول نه زیات نقصان هم پاکستان ته رسي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پرې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ په وروستیو سیاسي او اقتصادي تړونونو او ژمنو هیڅ اندېښنه نه لري. په دې اړه له پیښوره ذبیح الله شفق نور جزئیات راکوي.
د افغانستان له سولې او ثبات سره نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو امنیت تړلې، نو ځکه د دې لپاره باید اسلام آباد او کابل خپل منځي اړیکې لا پیاوړې او کلکه همکاري وکړي. که افغانستان کې سولې وینو د منځنۍ اسیا هیوادونه کولای شي چې د دې هیواد په لار گوادر بندر ته راورسیږي چې ګټه به پاکستان او افغانستان دواړو ته وي. دغه سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې تسنیم اسلام د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته وینا پر مهال وکړه. نوموړی همدارس د هندوستان لخوا له افغانستان سره د مرستو د ژمنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان په دې اړه هیڅ اندېښنه نه لري، بلکې په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي وده کې مرسته وکړي چې دا به پر ټولې سیمې ښه اغېز وکړي. میرمن اسلام همدارس د افغان امنیتي چارواکو دغه نیوکو په اړه چې وایي د افغانستان په وروستیو نامنیو کې بهرني وسله وال لاس لري او ډېری ترورستان له پاکستان دې هیواد ته وروختي وویل مونږ له افغانستان سره ښه همکاري لرو چې ورځ په ورځ لا پراخیږي. تاسو ته به یاد وي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې د مخکې مونږ افغان دولت ته ویلي چې د ترهګرو د تیښتې د مخنیوي لپاره دی د پولې په هغه غاړه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. مونږ په افغانستان کې د وروستیو تروریستي پیښو غندنه کوو، خو مونږ ته لا تر دې دمه داسې کوم ثبوت لاسته نه دی راغلی چې ګواکې دا ترهګر له پاکستانه ورغلي وو، او نه هم له افغان دولت مونږ ته په دې اړه کوم شواهد راکړي دي. زمونږ ډیره پاملرنه سولې ته ده او دې کې زمونږ خپله ګټه ده، نو ځکه د دې مسلې غوره حل په دې کې دی چې دواړه ملکونه یو بل سره همکاري لا زیاته کړي.
The best course for both countries would be to cooperate.
په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي په افغانستان کې وروستیو تروریستي پیښو او د افغان دولت څرګندونو ته په اشاره وایي چې پاکستان او افغانستان دې پر ګډه پوله د ترهګرو د مخنیوي لپاره همکاري لا زیاته کړي. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم پوله ده وګد دی او په دې باندې کنټرول کولو دا دواړو هیوادونو لپاره ډیره مشکله ده. دا هغه وخت کیږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ اعتمادي او په دې باندې دا تګ راتګ هغه حالت کې بندېدی شي چې دوی یو بل سره پوره پوره کومک وکړي. په کار دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د څومره تاوتریخوالی دا ختم شي او چې دوی په حقیقي توګه باندې یو بل سره کومې کړي وي کومې وعدې کړي وي چې دا سر تور شری شو کې دا سیمه د جنن په افغانستان کې څومره تبعی کیږي همدغه شان تبعی دا او پاکستان باندې وکړي چې دغه خلکو د ګندې دا ځلن په دې کې چې اړین به بم فاصله نه وي سره وي.
دا یادونه وردا چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی میرمن اسلم یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستان به خپل خاور د افغانستان په ګډون د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد کارېدو ته پرېنږدي او همدارس له ګاونډي هیوادونو هم هیله کوي چې خپل خاور د پاکستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه قندلې دي. په خیبر پختونخوا ایالت چارسدی کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخانی وزیر افتاب احمد خان شیرپا او ځانمرګې برید شوه چې په نتیجه کې نوموړی له بریده روغ وتلې. خو د چارواکو په وینا په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ذبیح الله شفق په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا ایالت په چارسدی ولسوالۍ کې د قومي وطن ګوند پر مشر افتاب احمد خان شیرپا ځانمرګې برید شوی چې په نتیجه کې نوموړی له بریده روغ وتی. خو د یو پولیس افسر په ګډون پکې لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارسدی د ځایي پولیسو په وینا پر افتاب شیرپا د ځانمرګې برید د پنجشنبې په ورځ هغه مهال شو چې نوموړی د چارسدی په مرزو سیمه کې د خپل ګوند د وژل شوي غړي عالم زیب مرزي پتلین کې تر ګډون وروسته کور ته پلارو چې ځانمرګې بریدګرۍ لومړی پر کاروان ډزې وکړې او بیا یې دغه موټر ته نږدې ځان والوزاوه. د چارسدی د سیمه ایزو پولیسو مشر شفیع الله خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځانمرګې بریدګر هدف د افتاب خان موټرو خو پولیسو هغه هدف ته تر رسیدو مخکې په ډزو وویل.
شفیع الله خان کله تون دا غره مخکې زمونږ فایرر ګاله او په سکواډ ګاله به شفیع الله خان د خلک په ځای کې وو. هغه ما پولیس نو فایر فورن کو هغه د وډون سو فایر د ورځې سره وو کو پولیس هغه بیا دا شو کو چې هغه تختدو یو په سکو زمونږ ځوان هغه قبول کولو هیڅ ایکسټور شو او ایکسټور متلې چې زمونږ یو سپایي
په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او همدارس په یو شپې نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات او د پاکستان په خاري سیمو کې هدفي تلاشي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د پراخو بریاوې دا کوي. دا په تېرو څو کلونو کې پر افتاب شیرپا څلورم برید دی. د قومي وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان ایډوکیټ د دې پښتنې په جواب کې چې ولې پر افتاب خان شیرپا دا بریدونه کیږي ازادي راډیو ته وویل
پښتنو وطن ته اوندا خلک چې د پښتنو خبره کوي اوندا یو افتاب خان چې د باندې داسلو روم ټی په خوا بیا هم ځانو له سره ساتي او په وطن کې چې کوم لوب شروع را زمنګ او یا زر خلک شهیدان سو په تیر لس کال کې دلته نو د مور وزیر ګرځي زمنګ په ټول وطن کې دلته یو لوب ګرمشه ده او هغه لوبې چې څوک مخالفت کوي دا خلکو غوښتي سره هم دا شانتي کیږي.
نو موړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د سیاستوالو په هدفي وژنو کې ډیرواله راغلي او پر ایالتي حکومت یې غږ وکړ چې سیاستوالو د هدفي وژنو د لړې مخه دې ونیسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او همدارس د دې هیواد د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو پر افتاب احمد خان شیرپا ځانمرګې برید غندلې او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. دا یادونه وردا چې د پاکستان د قومي ګوند پر مشر د ځانمرګې برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلې.
خو په خیبر پښتونخوا کې په سواد کې د تروریزم د مخنیوي ویزای محکمه پر ملال یوسفزی د برید په تور لس کسان په عمرې بند محکوم کړي دي. د ذبیح الله شفق په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا ایالت په سواد کې د تروریزم ضد یوې ځانګړې محکمې په 2012 میلادي کال کې په سواد کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د غږ پورته کوونکې مبارزې ملاله یوسفزی د برید په تور نیولې لس کسان په عمر باندې محکوم کړي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د تروریزم د مخنیوي لپاره د ځانګړې محکمې چې د پنځشنبې په ورځ پر ملاله یوسفزی د برید قضیه اوریدله هغه ټولو کسانو ته د 15-15 کال عمر باندې سزا ورکړې چې پاکستانی پوست سمو د مخکې په دغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولې وو. دغه لس کسان چې په عمر باندې محکوم شوي دي سلیمان عرفان شوکت عمر اکرم الله عدنان ظفر اقبال اسرار الرحمن اظهار او ظفر النومیگی چې د سوات د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. وسلوالو د 2012 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه د سوات په منګوره کې پر ملالۍ یوسفزی هغه مهال وسلوال برید کړو چې هغه د ښوونځي په بس کې کور ته روانه وه چې په دغه برید کې پر ملالۍ سربیره د هغه دوه نورې ټولګیوالې شازی او کائنات هم ټپیان شوي وې. نوموړی په پاکستان کې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته د لاخې او پرمختللې درملنې لپاره له خپل کورنۍ سره یو ځای برتانیا ته ولېږدول شوه. د دغه برید مسؤلیت بیا وروسته وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی او د سوات د تروریزم ضد دغې ځانګړې محکمې په داسې حال کې دغه لس کسان په عمري بند محکوم کړي چې د پاکستاني پوځویان جنرال اسم باجوسمو ته مخکې پخلی کړی او چې دغو لس ترهګرو منلې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په سوات کې پر ملالۍ یوسفزی او د هغې پر ټولګیوالو د برید پلان جوړ کړی و. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات او حکومت ادعا کوي چې د غلس کسانو پر ملالۍ یوسفزی په برید کې لاس لره، خو د سوات یو ځایي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دغه عمري بند محکوم شو کې هغه کسان نشته چې پر ملالۍ یې برید کړی، خو په خبره چې کیدای شي د دغه برید په پلانولو او عملي کولو کې مرسته کړې وي. ملالۍ یوسفزی دا مهال په برېټانیا کې اوسیږي او د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د نجونو د زده کړو لپاره هلې ځلې کوي او د همدې هدف لپاره په پاکستان کې د ملالۍ فاونډیشن په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده. دا یادونه ورده چې ملالۍ یوسفزی او په هند کې د ماشومانو حقوقو یو بل مبارز کلاس تیارتی ته په ګډه په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو زده کړې په لړ کې د هلو ځلو له امله د نوبل امن جایزه هم ورکړل شوه.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. اروپای ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد د مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. دا کندوز چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ګنی افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په شنډولو کې بریالي نه وو. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي رډیو ته ویلي چې پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. سپینه ماڼۍ وایي راتلونکي اونۍ به د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې د مشر مسعود بارزاني کوربه وي. په بغداد کې پرون ماښام 5 موټری بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو یو نوی څرګند شوی ریپورت وایي ایران هڅه کوي چې لاغه شرکتونو څخه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. جرمني چارواکي وایي چې امنیتي مامورینو هغه حمله شنډه کړې چې د دوی په وینا د امریکا د باستن ښار د ماراتون پر لوبه حمله ته ورته وه. او روسي چارواکي وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګولو په مقصد په خبرو کې پرمختګ کړي. دا ساده رادیو ته تیر شنبه نیپالی وای سخت زلزلې چې د ریختر په حساب وا شاریاته درجه و ولړسو دي. زلزلې چې په نیپال کې په تیر اتیا کلونو کې بیساری ورانون کې طبي په قبل شوې د پایتخت کټمندو زیاته برخه وځپلو د همالیا په غرونو کې پروت د هیواد زیاته برخه یې جاری کړي. رضوان مراد په دی اړه یو ریپورت لري.
په نیپال کې د تیر شنبه ورځې د زلزلې له امله چې د ریختر په حساب و 8.8 درجه سب شوې تر دې دمه د څه د پاسه 15,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. ویل کېږي چې شاوخوا 2,000 کسان د دې طبیعي پیښې په نتیجه کې ټپیان شوي دي. د زلزلې له امله د نړۍ په تر ټولو لوړ غر ماونټ ایورست کې د راغلو برف کوچونو له امله 13 غرختونکي هم مړه شوي دي. په وژل شوو غرختونکو کې 2 امریکایي، یو استرالیایي، یو جاپانی او یو چینایي تبه شامل دي. د زلزلې له امله د هند او چین ځینې سیمې هم لړزیدلې او په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. ملګری ملتونه وای د نیپال وروسته زلزلې 8,000,000 کسان زیانمن کړی دي. د ملګرو ملتونو په وینا په دې طبي پیښه کې 2.8 میلیونه کسان بې ځای شوي دي. ویل کېږي چې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي 1.1 میلیونه ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیپال له زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر ملګرو ملتونو 15، برطانیې 15، امریکا لس، جاپان نږدې 8.5 او استرالیا څخه د پاسه 4.5 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي زلزلې د نیپال په 9 ولسوالیو کې شاوخوا 80,000 کورونه ړنګ کړي او 15,000 کورونه او 16,000 ښوونځي هم زیانمن کړي دي. د اټکل له مخې د زلزله ځپلې نیپال د بیا رغونې لپاره شاوخوا 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
اخه په امریکا کې پولیس وایي چې نن به د فرید ګری د مړینې په اړه خپل سیړنې له رسنیو شریکې کړي. دغه تور پوستې د روانې میاشتې په پیل کې په بالتیمور کې په توقیب کې سا ورکړه. په دې اړه جزئیات له احمد شیبر اورو، ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې باور دی چې د بالتیمور د شخړې ریشه اقتصادي ده. خروټر سشنس لیکي چې د دې نظر سربیره د امریکا د غلمړی تورپوسی ولسمشر نه دی توانیدلی چې د شارونو د نن دغه ډول ستونزو ته اساسي حل لاره پیدا کړي. دا ځکه چې کانګرس د دې هڅو یو ډول مخنیولې ده. د امریکا په دغه ختیځ ساحلي شار کې د لوټماریو، تیریو او اورلګولو تصویرونه خپاره شوې دي چې د امریکا ملت حیرانه کړی دی. او اوباما د سیشن به پروس دا ومنله چې دای به ونه توانی شي چې په شاري سیمو کې پراخ اقتصادي او قانوني اصلاحات چې اړتیا یې شته رامنځته کړي. رویټرز ځان څرګندوي چې اوباما پر ډیرو معتدلو هڅو تمرکز کړی دی. تیر کال د داسې یو پروګرام لاټړ وکړ چې له هغو افریقایي امریکایي ماشومان او ځوانانو سره چې په شاري سیمو کې اوسي او ژوند یې له ستونزو سره مخامخ وي مرسته وشي. اوباما ویلي چې له دې سره به د شارونو دننه د دغه سي ګډوډي او مخه ونیول شي لکه په بالتیمور کې چې رامنځته شوي. خو د اوباما د هڅې لا په ابتدایي پړاوونو کې دي. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر د تیر کال په نیمایي کې د تورپوستانو د ټولنو له یو شمېر مشرانو سره په ارتباط کې شو چې شکایت یې کاوه چې د سپینې ماڼۍ له لوري د دوی د ستونزو د مخنیوي لپاره پراخ هڅې نه کیږي. رویټرز سشنس لیکي د کانګرس په دواړو خونو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریت د دې باعث شوی دی چې اوباما په وروستیو میاشتو کې له مهمو موضوعاتو توجه د مهاجرو ستونزو ته، د اقلیم د بدلون مشکلاتو ته او له کیوبا سره اړیکو ته واړوي. خو د فقر او جنایتونو د مخنیوي لپاره چې تر نورو یې د تور پوستانو پر ژوند ډیر اغیز کړی دی ورته پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې د پیسو واک په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دی.
ازادي راډیو لوونه تروو
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپانی مو په پکتیا کې مو یو ځانګړی موضوع انتخاب کړي. د نوې حکومت د رامنځته کېدو سره سم په ټول هیواد کې مدني او فرهنګي فعالیتونه پیل شول. دا چې دغه فعالیتونه د تغییر سبب شوي دي کنه نور ستونزې په مخ کې ولاړې دي. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مامدې موضوع ته ځانګړي کړي چې مدني او فرهنګي فعالیتونه څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. دا بحث ګډونوال مو دي د ننګرهار په ولایت کې د مستشوی مثبت بدلون ټولنې غړی سید الله فطرت، د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فایز، او په پکتیا کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر قاری نسیم سعادت، ټولو ته خیر اغلاست. خالد حبیب سید پکتیا پانتون استاد د فرهنګي او مدني فعالیتونو کې مطرح چیرې ده. دای براتوي چې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې فعالیت لري یا څومره اوریدل کیږي څومره ټولنې دي؟
فرهنګي ټولنې، مدني ټولنې په مجموع کې ټولیا خیره ټولنې چې د یو لسنو لپاره کار کوي یا د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي څومره چې زیاتې وي غمره کې وي، خو اهداف باید بدل وي. دا سن لکه په سیمه کې په افغانستان کې ډېرې مدني ټولنې تقریبا یو ډول اساس ته عمل لري.
په پکتیا کې څومره ټولنې دي؟
په پکتیا کې شاوخوا شپږ ډېر سب ټولنې لرو، مدني ټولنې چې په دې کې ډېر کم وي. زه دفتر ته ورغلی یم، ډېر کم و چې هغه تقریبا د شپږ ډېر شو تکو ګور لکه هیڅ نه. او بل مسله د دوی داده چې په دې دومره شپږ ډېر شو ټولنو کې د ټولو باید په مرکز کې دفاتر لرلې، الته بیلا بیلو برخو کې کارونه کولای دي ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د روزل لپاره، د مشرانو ته هڅولو لپاره، او د دوی ټول نه استفاده کولای شوې د دې طریقې ورتللې د دې مسایل ورسره وای د دې حتی هغه طریقې او هغه څه چې باید موږ په دې مدني فعالانو ښکاریږو هغه مسایل لرلې چې موږ اسانه کولای شوې چې د قومي ستونزې چې په پکتیا کې لرو یا په زون په کچې لرو یا په مجموع کې په افغانستان کې لرو. دا مهمه نه ده چې یو ټولنه په پکتیا کې کار کوي ولی په ننګرهار کې د یو قومي ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي. دا حق د ځکه غمز موږ ورونه دي. یا یو څوک په قندار کې په مدني ټولنه کې کار کوي ولی په پکتیا ته راشي چې دلته د یو ستونزې د هوارولو لپاره کار وکړي. باید وی کی او د دوی مسولیت جوړیږي. د افغانستان په کونج کې چې دوی کار کوي مطلب بده مرغه چې ټولنې زیات لرو او ټولې تقریبا اساسنامې ورته دي موخه ورته دي او یو هدف ته کار کوي کاش چې داسې وای چې په صلحاو ټولنې ملرلې او بلا بل کارونه کوله
مننه دي پکتیا دي ټولنې پاره تاسو راته ویل د نګدې شاو خوش پک دې ټولنې لري همدا خبر په نور ولایتونو کې راوس پړو په نور ولایتونو کې څه وضعیت ده ساد الله پترت د ننګرهار اوسیدونکو ده د غلط ډیر په دې فرهنګي الکو مدني فعالیتونو کې پاتې سوی ده په خپل د مثبت بدلون دی ټولنې غړې دی د برته وایي چې په ننګرهار کې وضعیت څنګه ده څومره ټولنې دي او څه فعالیتونه کوي
زه د مثبت بدلون ټولنې رهبری شورا کې مې محمد واط مسلم زموږ ټولنې په 1390 کال کې رامنځته شوی په ننګرهار کې تر سلو زیاتې مدني ټولنې فعالیت کوي خو فعالیتونه یوازې په نوم فعالیتونه دي رامنځته شوی دي یوازې کړنلار اساسنامې لري رئیس معاون مرستیال او منشي تر د کچې پوری ورته تشکیلاتي جوړښت جوړ کړی دی ولې په عمل کې کوم غور سنجي تاسیس شوی تر دا اوسه پوری دومره خیر لکه د زری عمره ولستن رسیدلې دی او نه هغه اهداف کې داسې شي وی چې کاغلي کلی پلیکلی بڑا باندې مغه سپرتی دی یعنی په واقعیت سره د ننګرهار مدني ټولنې چې په ننګرهار کې فعالیت کوي او دوی ثبت او رجستر دي دوی رښتیا هم د ننګرهار د پاره د ننګرهار د ولسونو د پاره د ستونزو د رقمول د پاره کار کړی وي په ننګرهار په دومره ژور تغییر راغلی وی چې چا به توقع نه درلودله خو بدبختانه هلته مدني ټولنې دا د ټول افغانستان مشکل دی په ننګرهار کې ځینې په چارواکو پسې تړلې دي ځینې په قومندانانو پسې تړلې دي ځینې په دولت پسې تړلې دي ځینې په ځانګړي تجارانو ځانګړي هغه سرمایه دار او ملي سوداګر دوی بغې کې نیولې دي د چا چې د کوم هدف لپاره په کار ور مدني ټولنې استعمالولای شي
همدا خبر ستاسو وکړي دا وضعیت لکه څومره رسمي معلومات لرو په خالد استاد برات وای په پکتیا کې دا وضعیت نه ده
همدا سي د تپان صاحب تاسو وګورئ موږ تقریبا په ډیر تیر ډیر لس کلونو کې ډیر لس کال وړاندې موږ یوازې د پکتیا ادبي ټولنې په نامه یو ټولنې لرله هغه هغه ځوانان چې د کار ځوانان او ویخ خلک او ویخ احساس لاره غیر ټول کړل په خپل غیږ کې وساتل اما لغنه امغه ټولنې ته خلک لاره پیدا کړه بیلا بیلو سوداګرو بیلا بیلو ګوندونو بیلا بیلو چارواکو په دې کې د هرې سوي او د هرې ډلې خلک لغوی د ټولن تلاره پیدا کړله څو پنځه کسان او درې کسان لغور واخیستل بیلا بیلی په بیلا بیل نمونه باندې ټولنې جوړ کړلې اما غزه خو چې ټولو ټولن او اساسنامې او موخي ګورم یو ډول دی ډیر کم فرق لري
مننه ستاسو خبره ټولې مونږ راوخیستلې شرفزل فیض لیکوال او ژباړن دی د ډاکټر هم دی د پدې خپل برخه کې کوم کتابونه چې ژباړي تر اوسه پورې ډیر کتابونه ژباړلې دي د چاپ د پاره به د سره مستونزې دي د مدني فعالیتونو په دا کوم ستونزې درک کړې دي
چې کله زه لمړی د ژباړې د بهیر ته راووتلم په لمړی کې ډېر زیات مشکلات لرل ډېر ټولنه ته مو د مدني ټولنې چې چا په خپل فعالیتونه یو څه لرل هغه سره پړې کې شو خو ما د سې کوم ټولنه پیدا نکړه چې هغه په ټولنه باندې موږ سره همغږي وي او دا ویلې چې هغه ژباړل شوی کتاب یا کوم د سنور هغه پروګرامونه چې هغه د ژباړې په بهیر کې مرسته کوي کوم مرسته نه ده کړې او ډېر داسې ژوندۍ مثالونه زه لرم چې تر اوسه پورې موږ کوم کتابونه چاپ کړی دي هیڅ تاسو ټولنه د تر اوره شوې نه ده چې غوی دی چې زه د چاپ ټول مسولیت پر غاړه اخلم او بل دا د اجباره پر محل کله چې یو څوک اجباره کې نو تبه نغې تقریص ته یا سریزو ته ارتیا کې پیدا کیږي کوم استاد چې موږ مراجعه کړی دی اول ز په خپل پانتون کې چې کله معلومړی کتاب وښ باړو له استاد سره مې مشوره وکړه چې استاد دغه یو کار ما په لار اچولې دی هغه ویلی چې یعنی زما د پرمختګ مخه نیولې دی چې دا کار د وخت نه دی او دا مکه خو ما چې استاد وښ باړه د خدای علمي برخه هغه کتابونه چې په نورو ژبو لیکل شوی دی نسبت او دیتا چې اوس به موږ اندازه کتاب پرکو مشکله ده خو چې کتاب وښ بړل شي خدای نو دا مشکلات رښتیا هم شته دي ځوانان احساسوي ډیر زیات چې باید سړی په دې باندې ډیر غور وکړي او دا ټولنې چې کوم فعالیتونه لري باید د ټولنې چې आवाज دومره نمونه لري په هر ولایت کې فعالیت لري دوی هیڅ تسیو برنامه نه لري لکه دوی چې په خپل اساس نمو کې لیکلي دي هغه اساس نمو دی په لار نه دا چولې او دې مشکلات ته دوی هیڅ فکر نه دی کړی چې د ځوانانو دا مشکل په نظر کې ونیسي
مننه کاري صاحب محمد نسیم ساده تاسو کتابونه چاپ کوي په لندور ته وایي تاسو کوم ستونزه سره مخې مدني ټولنه په وجود کې مدني ټولنه فعالیتونه تاسو ته معلوم دي
چې موږ ته کتاب څوک یو ژباړن کتاب راوړي هغه موږ کوم مدني فعال ته یو ټولنه ته وړاندې کوو چې ترسو هغه وګوري تصحیح د پاره نو هغه یا وخت نه لري یا دغه معذرت غواړي چې یاره موږ دا نسو کولای چې دغه وګورو نو کېدای شي ما څومره وان ګیرله په دوی کې داسې فعال کسان نشته دې وړ نه دي چې هغه کتاب تصحیح کړي یا کتاب باندې یو سریزه ولیکي یا کتاب کمپوز کړي نو اسې په نوم باندې مدني ټولنې دي نور په حقیقت کې دوی کوم کار نه ده کړی
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د باس په دویمه برخه کې وزه داود تپان یم او د باس موضوع مو د مدني او فرهنګي فعالیتونو څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري باس مو د ټول افغانستان د مدني فعالیتونو په اړه د باس ګډونوال مو دي د ننګرهار په ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړی سادولا فطرت د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض او په پکتیا کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر کاری نسیم سعادت بیا هم دوی ته خیر اغلاست ویم فطرت صاحب د دومره ټولنو ایجاد لکه مخکې خالد استاد ویل پاول سر کې سي ټولنې ډېری خې دي خو په بیلابلو نظریو وي ولی په پکتیا کې په نور ولایتونو کې په خوست کې پکتیکا کې سمو څومره ټولنې وینو شمیر تر لسګونو اوړي په هر ولایت کې د ټولنو شمیر تر لسګونو اوړي ولی فعالیتونه د صفر په نتیجه کې په صدې په لحاظ کې وګوري د دې وجه څه ده
لوی لامل دلته دا دی چې هر یو ټولنه چې رامنځته کیږي یوازنی هدف یې د ولس خدمت د خلکو خدمت او د ټولنې خدمت نه وي بلکې یو څه مادیات ترلاسه کول وي مثلا موږ یو په ننګرهار کې موږ تر لسو پورې علمي کانفرنسونه جوړ کړي دي وړیا ډول باندې خلک چې وایي چې د کانفرنس لپاره بودیجه پکارېږي او یا فنډ پکارېږي دوی سایټي نه یا دوی نامه او یا د بل بل ځای نه موږ نه دي پیدا کړي موږ چاته وبم پکې نه دي ورکړي موږ مده ورځ موږ راتلونکي اونۍ کې فارغېږي په هر دوره کې موږ یو نیم سل دوه سوه کسان فارغ کړي دي زموږ د ښوونیز او روزنیز مرکز دی چاره کې موږ ژورنالیزم سیاسي اصطلاحات او اداره مدیر تدریسو د پوهنتون سره راځي وړیا هلته درس ورکوي یو روپۍ را نه اخلي همدغه سې موږ د محصلینو لپاره چې پوهنتون نه لدی وجه پرېږي چې هغوی نشي کولای چې فیس ورکړي کور کې ناستي هغه را پیدا کړ تر سلو وروخه د مثبت بدلون ټولنې هلته پوښتنه چې نګار کړ څوک دا خبر په زغر رزه کولای شي موږ ته فیس پیدا کړی بیرته موږ اوسې پوهنتون هم شامل کړی دي مګر همدغه کار د اصل ټولنې نه کوي په انتخاباتو دوه دورو انتخاباتو کې موږ چا نه ملاتړ اعلان نه کوو هغه موسمي ټولنې د انتخاباتو پورې محدود دي دې په خاطر باندې رامنځته کیږي چې په انتخاباتو کې د یو چا ملاتړ ترلاسه کړي معاون او رئیس پیسې واخلي او ولس په چا خرڅ کړي د نړیوال اسلامي پوهنتون انتقال یې د ننګرهار نه کابل ته باید کابل کې جوړ شي موږ د غیر پر مبارزه وکړله مدني ټولنې ټول سره کېناستل چې دا خو شریک مشکل دی راځي په دې باندې سره غور وکړو فکر وکړو یو غږ پورته کړو تاسو باور وکړئ موږ د پنځمې ورځ باندې لارون اعلان کړ د چهارشنبې پر ورځ باندې دوه بجې د لوړو زده کړو وزارت به خپل فیصله واغسله وزیر ټلیفون وکړي چې تیر نه دي خبر نه دا به عملته جوړیږي لارون موږ کړی نه وو کم دغسی کده والی د ګټنه تیر شي کده کمانډان د پیسو نه تیر شي کده ولسوالان د پیسو نه تیر شي کده کمانډان د پیسو نه تیر شي کده تجارتونو پیسې وانخلی که هدف دی چې خلکو ته خدمت وکړي ولست خدمت وکړي ټولنه ته خدمت وکړي والله چې زه ته مچ سلمدین ټولنې په ولادت کې فعالیت کوي چې والی په یورس کې بدلول شي کمانډان په یو سات کې بدلول شي ولسوال خو بیخري پیندو د کو خبره ده خو نه کوي
یعنی تاسو وایي د دوی ترمنځ د بی اتفاقی او لامل هم دا د دوی په خلکو پر تړلې
دوی په خلکو پر تړلې دي دوی هدف دا دی چې مادیات ترلاسه کړي که هدف مادیات نه وي او معنوي ته هدف به یو هدف رسیدل غواړم چې سړی هدف دای چې پیسې ترلاسه کړي به پیسې خوشی کمانډان درکړي به خدای په خلاف خبر نشي کولای چې والی پیسې درکړي د مدني ټولنې مشري او ځان د والی باندې خرڅ کړي د والی په خلاف خبر نشي کولای د ولسوال په خلاف خبر نشي کولای د رئیس په خلاف خبر نشي کولای چې په هر اداره کې فساد او تاتې پیسې اخیستي مثلا زه د ټولنې مثال ورکوم یو ټولنې غختلې د ولایت نه راغلي و چې ځان سب تر رئیس کې وزارت عدالت کې په اساسنامه کې لیکلي دي چې یو هدف مونږ دا چې د اداري فساد پر ضد مبارزه ولایت نه خیم ټولنم نه خیم دای په هدفو کې شته دي چې راغله د وزارت عدلی ته خپل جواب غوړې د کړنلار چې موږ جواز واخلو خو ته قانوني تور باندې چې د ټولنه باید رجستر شي او هفته یا لس ورځې وخت اخلي زمونږ یو ملګری راغله چې د هټي ورځې دی زبر ولایت ته باید لاړ شي ترني کارونه دي نو غوړتل چې دا قانوني لار ده باید تم دا کارو کې چې سار شي ورته د رجستر شي بل څه ته پیدا شي پیسې ورکو دا کار مزر خلاص کی نو غوړتل ته په اساسنامه کې لیکلي چې اداري فساد پر خلاف مبارزه اورانه خبر ته مبارکي کړې ده نو خپل پیسې ورکې تانه بولست خیر وګوري تانه ټولنه څه خیر وګوري تانه د کور څه خیر وګوري تانه ولایت څه خیر وګوري
دغه مثال ستاسو ورک د یوازې په یو ولایت تطبیق کول سکي د افغانستان په ټولو ولایتونو
د ټولو نیکې د فساد پر ضد مبارزه نه کوي د والی په خلاف څه نشي پورته کولای د ولسوال په خلاف نشي پورته کولای د رئیس په خلاف نشي پورته کولای د کمانډان په خلاف نشي پورته کولای د نور رئیسانو په خلاف نشي پورته کولای
د افغانستان مشکل
د عمومي د افغانستان مشکل دی او یو عمده مشکل هم دا دی چې د دوه چارواکو د ټولنو پیسې غستې په یو نه یو نوم باندې
مننه خالد استاد تاسو راته وای په پکتیا کې دغه ستونزه مونږ هم درکړې د سيڅو کې د چا په مقابل کې سي ودرېږي په مقابل کې نور مدني ټولنې دغه مخالفت کوي د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږي لامل لکه فطرت سبس ویلې نور کوم لاملونه لري سي دوی ولې نه همغږي دي
لبد مرغ په افغانستان کې په لمړی کې چې کله مدني ټولنې رامنځته شوې د مدني ټولنو په اړه عامه پوهاوی سمونه شو په دې کې موږ لږ ستونزه ولرله موږ یوازې شعر او شاعري یا ادبي کرکتنه دا د مدني تر ټولو غوره مدني فعالیت وباله او موږ فکر وکړو چې مدني فعالیتونه هم دغه توای یو مسله دومره مسله دا و چې دوی اماغه څه چې فطرت صاحب ویلي یوازې او یوازې ځوانانو له احساساتو نه استفاده وکړه د دې لپاره چې پیسې پیدا کی ماوین او رئیس او رهبری غړي نور د ټولنې عادي غړي راضي په جمعه کې او پیاله چای په ټولنې کې خوري نه خوري او ګلاس او بور ته پیدا کیږي نه پیدا کیږي بندر کی ټوکی ټکالی سره کی نور زی هغه اساسنامه او اهداف او موخي او دا شین خو هیڅ معلوم نه دي چې دی مسله دغه ده چې موږ مدني ټولنو ته نه هغه رقم ته مو پوهاوی وکړل کله لازم چي و او نو مدني فعالان په دې پوی کړ چې اساس اساس مسولیت ده چې لبد مرغه چې وس ټولنو ډیرو کم ټولنو نه بوي چې نه کوي همغه داسې ټولنې دي چې لکه فطرت سی به چې یادونه وکړه چې کار عملاً معلوم ده دغه سی کار عملاً ډیرو کم ټولنو معلوم ده نظارت په برخه کې ډیر ضعیف پدې دي چې لچانه دوی نظارتو کې لاغه چانه چې دوی ته پیسې ورکړي او ما په هواي چاته دوی وکی لاغه چا سره چې دوی په وړاندې راجګ شوی دي دوی دی ولس په وړاندې راجګ شوی دي کله یو حوالی زما وینس به هي کله یې خو قومندان په ما باندې ظلم کوي کله بلې خو غلو وسلوال پیدا کیږي چې ما وژني نو بلې خو دې ټول فعالیتونو ته زمينه د مساعده کړی ده ځکه د پستوري باندې څور په خبرې خې ده ریت مغه څه چې لازم دي چې باید وی وای یا په میډیا کې یا خلکو ته په مجالس کې غنه وای خلې باندې کړی
مننه استاد دې ته خبر نه داس معلومي کې سپنور نړۍ کې د مدني ټولنو ښکارا اهداف معلوم دي چې د ټولنې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوي ولی په افغانستان کې یوازې تر فرهنګي او کرکتنې د نقدونو تر محدودې پر راغلي دي او دوی لا هم ولس لپاره کار نه کوي فیض صاحب تاسو په لندو دا خبره تر کومه بریده تاییدوي لکه څنګه چې فطرت صاحب د ننګرهار مثال ورک خالد استاد د پکتیا مثال ورک او قاری صاحب نسیم مخکې په خپل خبرو کې ویلي ستونزې خوشته تاسو څومره وینئ
زه هم د فطرت صاحب خبره سره بيخي موافق يم تر هغه پوري چې په دې ټولنه کې همغږي منست نه وي راغلي د غستونزې چې د تروسه پوري موږ تاسو ګورو دا پرتی وي زه وایم چې د تر ټولو ښه حل را داده چې د کومې ټولنې دوی جوړې کړي د کومه خلاف په خپل اساس نمو کې لیکلي دي د خپل په لار واچوي او خپل کومې کړنلارې چې نظر په نظر کې لري هغه د یو سم پلان لمخې عملی په کار واچوي او بل ډیره مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د ډیر زیات مدني ټولنې فعالیتونه لري زه دا وایم چې د ټولو ټولنې په خپل منځو کې سره راټول شي او دوی یو سم د سم پلان جوړ کړي چې فرض مثال یو کتاب چاپیږي د هغه کتاب لکه مخکې چې قریصه بیا دونه وکړه چې دومره سوک نشته چې په دیغه وکړکتنه وکي اوله قدمه کې دی دغه هغه پښتو ادبي چې مثال په کوم بنه لیکل شوی دی هغه دی ادیب له خو لیدل شي هغه نورسته د سمبل او پروف وکړل شي او بل مهمه خبره کچېره دغه ټولو ټولنه په خپل منځو کې سره همغږي شي فرزن په یو ولایت کې لس ټولنه په بل ولایت کې لس د ټول چې سره راغونډ شي د یو یو کتاب هم دی وی ټولنه نه چاپ کینو د موږ په میاش کې یا مثال ډیر شي څلوي کتاب نه چاپیږي و سنی حالات کې یوازې د کمیټولنې چې دی خپل فعالیتونه هیڅ معلوم ندي پرته لدې چې فطرت سبا دونه وکړه چې په نګرهار کې وټولنه چې مثبت بدلون یاد کړه لختیا هم یوانی مټولنه بوي خو نور ټولنه هیڅ فعالیت نه لري
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو بیا هم یو سلام هغه اوریدونکو ته چې هم د اوس موږ له رادیو سره یو ځای سوي داود تپانیم په پکتیا کې مو د ځوان فکر خبرونه جوړه کړي د دې خبرونه موضوع مو د مدني او فرنګي فعالیتونو په افغانستان کې څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري د باس ګډونوال مو دي په ننګرهار ولایت کې د مثبت بدلون ټولنه غړي سعد الله فطرت د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبيب لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض او د علمي د ټولنې مشر کاری نسیم سعادت د باس په دوو برخو کې په ستونزو او لاملونو باندې وغږیدو خو په ورستۍ برخه کې په حلارو باندې غږیږو د دغه مدني ټولنو د فعالیتونو د موثر تمامیدو لپاره څه په کار دی فطرت
د مدني ټولنې غواړي چې رښتیا مولسته کار وکړي نیټولن ته خدمت وکړي ډیر اسانه لارې چارې لري مثلا موږ یو ډیره بد خبره یو ډیر بد فکر چې خلکو سره دی موږ په دې ولایتو کې ګورو ویل ته ځای کې لیکلي چې ستاسو خار ستاسو کور دی دا باید پاک وساتئ لاندې ورته لیکلي د یو سایټي په مرسته اوس که یو سایټي موږ ته پیسې رانه کړي د لرګي په یوه تخته باندې چې یوه تخته شاید په لس کلدارې باندې وشي دا پیغام موږ د یو ټولنې د خوا نه لیکو چې په خار کې ولګوو ځکه چې فنډ ورته نه لرو یعنی دا ډیر یو 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 ډیر یعنی هغه زمونږ په هغه باندې ډیر داسې دلالت کوي چې دا خلک یعنی ډیر د تمدن نه لري دي د مدنیت نه لري دي د فرهنګ مثلا په کابل کې هغوی یو پیغام ورکوو د مدني ټولنو پیغامونه د مدني ټولنو طریقه د مدني ټولنو خبرې د مدني ټولنو تګلاره هغه باید دومره تفاوت لري نورو خلکو سره چې خلک یو پیغام واخلي مثلا یو څوک سره پاڅېدل چې دریانې په سر کړلي ویل چې موږ د ښځو د خشونت وړاندې باندې ولکه دا زموږ د کلتور خلاف خبره ده ته د نارینه چادري دي اغوستې ده راغلی ماته دا پیغام راکړه دا پیغام په سلو طریقو باندې کېږي دا پیغام تاسو په ښار کې چادرانې دي اغوستې دي د امریکا د سفارت نه پروژه اخلي دا په دې طریقه باندې دا پیغام نه انتقالېږي د دې پیغام لپاره ښې لارې دارې چې ملایان راغواړي علما راغواړي مشران راغواړي پوهنتون استادان راغواړي سره کښېني بس سره وکړي چې حل لارې څه شی دي دپاره هر مدني ټولنه کولی شي چې یو یو وړیا کورس حد اقل د کمپیوټر جوړ کړي یو تجارت دی کې چې ورما ته پنځه کمپیوټر واخلي یو کمپیوټر په شل سره کلدار کېږي لپټاپ اوس ډېر ارزانه ده په یو لک روپۍ باندې یو کمپیوټر سنټر جوړېږي مګر دوی چاته دي ورغلي مثلا دوی کولی شي د افغانۍ د کلدارو په اړه باندې کمپاینو کې مثلا دوی د خار پاکونې په اړه باندې کار وکړي مثلا دوی دغه د محصلینو چې پوهنتون یې پرېښی دی او په کور ناست دي د هغوی لپاره پیسې پیدا کړي دوی وګرځېږي دوی د دې لپاره چې مالدار شو در چا وښودو ورشي ورته وایي چې والله بس موږ داسې کار شروع کړی دی عمده مشکل همدا دی چې یو دوی څو خبرونه تیر شي اول دوی باید د خپلو شخصي مفاداتونه پکې تیر شي چې خپل جب ډک کړم بیا به ولس سره ګورم یوه د دې خبرې نو دویم له دربارونو د نور راووځي د خدای د رسول روی ته دې وګوري د ولس سره دې شي ولس سره دې کښېني په سفره کې دې ورسره کښېني په حجره کې دې ورسره کښېني په ځمکه دې ورسره کښېني په خاورو کې دې ورسره کښېني ولس بیا په سر وګرځي قسم وختی دا دومره بې پروا ولس ولا کوي دا دومره احسان فراموش ولس ولا کوي چې یوه ښېګڼه دې ور ورسوله والله چې مجسمې دې جوړې کړي په ښار کې درته ولګوي دوی د ولس سره شي د قماندان د ولسوال د والي د رئیس د شورا وکیل د پارلمان د وکیل هغه خلکو موږ په نه شي حسابو هغه زمونږ نه دي هغه د خپل سر خلک دي هغه موږ په ولس کې نه حسابوي هغه د سیدي لکه فرعونان او موږ د سیو لکه ادنا خلک چې دوی ټول عمر یا دوی پیدا کړي وي رزق دوی راکوي د هغوی له دربار دې راووځي که ولس ته خدمت کوي همدا یې لاره ده درېیمه خبره دا ده شهرت ټولنه یو حاجي صاحب جوړه کړې ده او حاجي صاحب د شهرت دپاره جوړه کړې ده چې حاجي صاحب وایي زما نوم باید پکې ولیکل شي اول مې سر کې الحاج لیکل شوی ځکه چې د پنځه شپږه چپې کړي او اخره کې اوږد تخلص هم د درې نومو نور هم لیکل شوي دا باید زما په نوم باندې یاد ده چې کار کېده که نه کې چې ځای کې مونږ خبره کوله زه باید دوی زر بلانکي مدني ټولنې مشر یم په هغې استازوالۍ باندې راغلی یم خبرو کار دي وایي څه دې کړی دی ولا خو لګیا یو نو اداري فساد په ضد مبارزه کوو خلا خو خلک همکاري نه کوي حد اقل دوی د فساد پر خلاف د یوې دقیقې مبارزه هم نه ده کړې کې کړی رنګ یې راوړه
مننه حبیب صاحب ستاسې سره کومې حل لارې دي د یو استاد په حیث په دې ټولنې د حل ستونزو د هواري لپاره
مننه تپان صاحب فطرت صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او هغه څه چې زموږ د ټولنې سره په کار و هغه یې وویلې زموږ مدني ټولنې له هر څه وړاندې زموږ د ټولنې عقیدوي او کلتوري ارزښتونه درک کړي له بده مرغه چې زموږ د مدني ټولنو غړیو ته دا کار ښکارېږي او دا تر ټولو غټ مدنیت ورته ښکارېږي لوی مدنیت دا ورته ښکارېږي چې دوی د خپل کلتور په وړاندې راپاڅي او یا د خپلې عقیدې په وړاندې یو مثلا بل بس تاسو وګورئ فطرت صاحب هم ورته اشاره وکړه شهرت پرستی دلته تر هر څه زیاته ده موږ وینو چې یو کس ډیر کارونه دي چې په فردي توګه ډیر ښه اجرا کیدلی شي دی ورته یوه ټولنه جوړي دې لپاره چې سټیج ته سړی په غټ نامه راوبلي چې پلانای د پلانۍ مدني ټولنې یا غړی او یا مشر په دې نوم باندې راوبلي هلته په سټیج کې دوه خبرې وکړي هغه هم داسې خبرې چې په ولس کې بیخي زیاتې تکرارې شوې دي
فیض صاحب تاسې راته ووایي تاسو سره حل لاره څه ده په لنډو راته ووایي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولې مدني ټولنې د په خپلو منځو کې یوه همغږي او اتفاق منځته راوړي او په خپلو منځو کې د مشران د ټولنې چې ځانونه یې مشران بللي دي ګڼي هغه د کښېني د دې دپاره دې یو سم پلان جوړ کړي چې څنګه وکولی شي چې دا شته مشکلات یا دا شته ستونزې د له منځه یوسي
ستاسو د ټولو خبرو نه داسې معلومېده چې کله د مدني ټولنې ترمنځ
یووالی او اتفاق نه وي راغلی تر څو پر د افغان ولس لپاره د خیر ښېګڼې کار نه شي کولی. کاري صاحب محمد نسیم سادات، په وروستیو کې تاسې په لنډو راته ووایي که د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږۍ موجودې د کتاب په چاپ او د مجلو په چاپ کې، یا دا به ولس باندې تاثیر ولري؟
نو دا کوم مثبت تاثیر نه لري په ټولنه باندې، ځکه دوی په خپلو منځو کې بې اتفاق دي او په ولس باندې مثبت تاثیر نه شي کولای چې مثبت یو مثبت تګلارې ته مثبت لارې ته دوی رهنما کړي. نو دوی خپل هم په خپلو منځو کې بې اتفاق دي. موږ اکثره فیسبوک باندې وینو چې دوی مخالفتونه وینو، په یو بل پسې دوی پوسټونه کوي، دوی یو په بل پسې راخیستې ده، د یو بل پښې وي. نو موږ د دوی نه دا هیله کوو چې دوی د دغو کارونو نه تیر شي او یوه ټولنه دې رامنځته کړي، د کتاب چاپولو ته دې فکر وکړي، د کتاب کمپوز ته دې فکر وکړي، د کتاب لازم حقوقي چې دی هغه باید دوی اصلاح کړي، تر څو پورې ټولنې ته موږ یو ښه کتاب په یو ښه کیفیت سره کتاب وړاندې کړو، تر څو ټولنې وګړي د هغې نه یو مثبت تاثیر واخلي د کتاب نه.
مننه له تاسو ټولو ښاغلیو څخه چې په بحث کې مره سره برخه واخیستا. ستاسو ټولو خبرونه مننه، یعنی ستاسو د ټولو خبرونه چوړ همدا اوسې د ټولنو ترمنځ یووالی او همغږي نه راغلي، دوی به خلک په مثال کې یادوي او خلکو ته به هیڅ ګټه نه رسیږي. مننه کور ما باد.